په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې به دغه ساعت د اونیزو خبرونو په لړ کې د ولایت په ولایت خبرونه واوري چې وروسته زما همکار عصمت سروان درته وړاندې کوي، او دا اونۍ د کونړ ولایت پر ستونزو او مشکلات باندې دغه پروګرام متمرکز دی. د دې ولایت چارواکي هم ستاسو تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام واورئ، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده، او وروسته له هغه چې د پاکستان د مالي وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپله کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده، او ویلې دي چې لشکیلو اړخونو سره په تماس کې دی او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خوا وژغ کړی چې له فرصت څخه دې استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یو داسې لستې سره سلاسي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاتوي چې که دته د مرستې اړتیا وي نو مرستې ته چمتو دی. د ارګ مڼې تېره شپه په یوه اعلامیه کې د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منلو کې د قطر پاتې راتلل وبلل. د افغانستان حکومتي رسې شمه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیزه لست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېره شپه د تخنیکي ستونزې له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. ښاغلی اسحاقزي وایي وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یوړله. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونو تر ډېره له بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ اړوند په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول. د نورستان والی زیاته کړه
په نورګرام ولسوالۍ کې سهار وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو 15 کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو په خوانی ولسوالو عمومي نظامي قومندان هغه هم په 15 کسانو کې دي.
د شغلی قیوم په خبره اوس هم په سیمه کې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو بریدونه کوي او شاید د تلفاتو شمیر ډیر سي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د فاریاب امنیه قمندانې وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب امنیه قمندان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصار ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلې یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسی پاڅون کوونکو او هم امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله وشته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یک بار دیگه شب گذشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب
د وی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دوو ولسوالیو تهاجمي بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاري په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالۍ کې درې تنه طالبان وژل شوي، دوه ټپیان دي، او په قیصار ولسوالۍ کې و طالبان وژل شوي، 15 نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه هم څه نه دی ویلي. زموږ غلا زده راډیو ری وروسته له هغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه، د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي. د پنځمه پر ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې یې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده سپارلی چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دي د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغې چې پرون اسد عمر خپله استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبری کنفرانس ور وغوښت او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې که بریالی سي نو د ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه به دې هیواد کې عمومي ټول پوښتنه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلینسکی له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلینسکی همداراز ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړې توګه د روسي ژبو سیمو له اوسېدونکو سره به کار وکړي، څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کونړ ولایت ځانګړی ده. کونړ د ننګرهار، نورستان، لغمان او باجوړ ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې اسدآباد دی. بر کونړ، خاص کونړ، چپه دره، دانګام، پیش دره، غازی آباد، مروره، ترنګ او بادل، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکڼو او وټپورې ولسوالۍ دي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې چې له کبله یې زرګونه تنه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د کونړ پر بیلابیلو چارو خبرې کوو او له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او یا به هم د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لري اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د سکایپ آدرس به هم وروسته درته وایم او د ټلیفون شمیرې به هم وروسته اعلان کړم. خو لومړی خپلو میلمنو ته ورځو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او د افغانستان مشرانو جرګې کې د کونړ پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری. تر اوسه پورې د ښاغلي حیدری ټلیفون لا رخ شوی نه دی، خو ښاغلی شیرزمین خان د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم شیرزمین خان صاحب. که لومړی د کونړ له امنیتي وضعیته پیل کړو، کونړ داسې ښکارېدو چې په نسبي ډول امنیت پکې ښه دی، خو په وروستیو ورځو کې په وټپوره کې او چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې دا ولایت لکه څنګه چې ویل کېدل هغسې آرام هم نه دی. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ستاسې تخنیکي همکاران او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
سلامت
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کونړ ولایت البته د اکثر ولایتونو نه بالخصوص د همجوار ولایتونو په نسبت باندې یو آرام ولایت وو او ده، او د دې آرامته وجه دا ده چې د کونړ ولسونه د خپل امنیتي ځواکونو او د نظام سره همیشه په همکاري کې دي. مګر بدبختانه په دې څو وروسته وختونو کې د داعش فعالیتونو چې پروس کله په دیوګل باډل درکه، یعنی باډل د دیوګل درکه باډل درکه دیوګل درکه شروع شو، به ورسته دغه فعالیت د دوی وغځید چپې درې ولسوالۍ ته. چې چپې درکه دغه فعالیتونه د دغه برخورد چې دغه سنه د طالبانو او د داعش په منځ کې ده، او بیا دغه سلسله او ټپور ولسوالۍ ته وغځید چې په دې نتیجه کې تقریبا د چپی درې درې زره یو سل نه شپېته کړي او د وټاپور یو سل پنځه څلوېښت کړي او دیوګل لس کړي دوی مهاجرت ته مجبور شو. خو تر اوسه پورې دا څو ورځې چې کېږي په دې څو ورځو کې د ورښتونو د کبله فعلاً حالات نورمال دي او د دوی په منځ کې هغه کومې جګړې چې وي هغه اوس فعلاً قطع شوې دي. دا چې اسمان شین شي بیا څه کېږي انشاءالله دا به وروسته په دې باندې بیا بحث وکړو.
بله، کومه خوا په جګړه کې زوروره ده؟ کومې خوا د بلې خوا سیمې نیولې دي؟
تر اوسه خو داعش په کړنګل کې چپه دره کې او اوټاپور کې د طالبانو سیمې نیولې وي. خو اوس په اوټاپور کې څنګار او په دې ساحو کې کټار او ګمبیر په دې ساحو کې بیرته د طالبان په دې باندې بریالي شوي دي چې د داعش هغه ساحې ونیسي. مخکې د داعش ځواکونه چې راله د طالبانو کورونه یې وسېدل. کله چې بیا طالبان لاسبری شو د داعشانو څو کورونه سوي دي. بیا وروسته بارانونه شو اوس حالات نورمال دي.
بله صاحب، سلامت اوسې. پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری هم د ټلیفون له لارې راسره دی. حیدری صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ستاسو په نظر داعش څنګه وکړی شو چې په کونړ کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي او سیمې لاندې کړي؟ علت یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جمله خو تاسو ستاسو درنه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د داعش موضوع زه فکر کوم د تیر حکومت نه را په دې خوا چې کله د کرزي صاحب د حکومت د آخرني کلونه وو کونړ کې داسې ګنګوسې وې او تبلیغات هم دې خبرو ته کېده چې کونړ کې داعش خپل مرکزونه لري په بعضو ساحو کې خلک روزي. دا چې په هغه وخت کې د داعش زیات فوکس په ننګرهار کې وو، شینوارو او چین په دغه ولسوالیو کې وو. د کله نه چې هلته حکومت خپل عملیات وکړه او هلته دوی کمزوري شو، ضعیف شو، د هغې نه وروسته دوی مخه وکړه د کونړ بعض هغه نامنو سیمو ته چې مخکې نه هم هلته د حکومت زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو لاسرسی نه وو. په هماغه سیمو کې دوی لومړی د بېوډل او د هغې نه هم داسې راغله پورته دغه سیمې چې د شوړیت او یا کړنګل او کلایګل هماغه چې دا څو ورځې مخکې دوی د دیګل درې ته چې د چپې درې کې د هغوی ته ځانونه ورسول. هلته طالبانو یو حد تر کوم مقاومت وکړ خو ډېر مقاومت یې ونه شو کړی، ماتې یې وخوړ او دوی وکولی شول چې هغه سیمې د خپل اشغال لاندې راولي شي. اوس هلته دوی استوګن دي، خپل فعالیتونه کوي. په دغه وروستیو کې څو ورځې مخکې یو څه خبر چې موږ ترلاسه کړو د ولسونو نه په بعض ساحو کې چې مخکې وکیل صاحب هم ته اشاره وکړه، په چانګار کې د طالبانو لخوا نه د داعش یو څه کورونه سوځېدلي دي. خو نور داسې دقیق معلومات نشته. البته په کونړ کې داعش د پخوا نه چې هغه کومې ګنګوسې وې هغه اوس رښتیا شو او په کونړ کې داعش حضور لري، خپل فراخ فعالیتونه کوي.
بله حیدري صاحب، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه. هغه دا ده چې هیڅ ډله تر څو چې کومک ورسره ونه شي، یا له بهره یا له داخله، نشي کولی چې ډېر مقاومت وکړي. څه فکر کوئ چې د داعش غړي له کوم ځای نه کومک ترلاسه کوي؟
نو زه فکر کوم دا موضوع تر یو حده خو د ولسونو سره به فکر کوم چې حال ده، ځکه چې ولسونه په دې قانع دي. دلته هر مخالفت چې څوک کوي د نظام په وړاندې تر شا یې د چا لاسونه وي. دلته د سیمې استخبارات او زما دغه ګاونډي چې پاکستان دی، د تقریبا د دې داعش نه مخکې هم په کونړ کې زموږ د امنیتي ارګانونو رخلې نه تقریبا د لسو نه ډېر جنګي ډلې دلته حضور درلودې. په کونړ کې چې جنګونه کول، د خلکو کورونه ویشته، مکتبونه سوځول، همدغه سپلونه ورانول، دغه داعش هم شاته یو څوک لري. زه فکر کوم هغه زمونږ امنیتي ارګانونه او حکومت په هغې باندې که کار وکړي او هغوی ولس سره دا خبرې شریکې کړي چې دا څوک دي. البته زمونږ په ان باندې خو هېڅ څوک دغونه مهمات او دغومره تجهیزات چې دوی لري دا حتما د دوی شاته استخباراتي چې دغه د سیمې استخبارات دي او ساید او یا نور د سیمې استخبارات دي چې په هغې کې دخیل دي، دوی سره مرستې کوي د ځای په رسولو کې او دغه منطقو په لکه اوس د ډیورن لاین سره چې زمونږ کې ولسوالۍ د ډېر وخت نه په دې باندې د پاکستان د پوځ د خوانه ښکاره تېرې شروع دی. زمونږ دغه سیمې د ډېر و پخوانه دوی هڅه وکړه، کوشش یې وکړه چې زمونږ ولسونه د دغه ځای نه پاڅي. هغوی د ورکېدو ته مجبور کړي چې زمونږ د دانګام او د زیت ولسوالو کې دغه ساحې دوی ته خلاصې شوې د دوی فعالیتونو ته. دغسې په دې بل طرف کې هم
چې دا اوس دوی کوم پیشرفت کړی دی زه فکر کوم دا خو تاسو هم په دې پوهېږئ نړیوال هم پوهېږي او افغانان هم په دې تانی دي چې داعش شاته یو قوي لاس شته دا چې دغه قوي لاس څوک دی هغه نو فکر کوم دا چې د امنیتي ارګانونو
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان بله کور ودان ایدری صاحب وکیل صاحب شیر زمین خان په ورستیو کې چې په وټاپوره کې د طالبان او داعش ترمنځ سختې جګړې روانې وي امنیتي ځواکونو په کونړ کې وویل چې دوی غواړي چې په دوړ خو باندې حمله وکړي ستاسو په نظر دا صحیح پریکړه به وي چې په دوی په جګړه کې امنیتي ځواکونه مداخله وکړي او کنه فکر کوي چې باید پریښودل شي دوی چې دوی په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي
امنیتی ځواکونه په دې مسله کې چې کله د داعش تهدید کونل تر اورسېدو او کونل د یو تهدید سره مخامخ شو د بعضی بل خصوص د څو منطقې چې موږ مخ یاد کړو او سناتور صاحب محترم هم یاد کړی نو د دې مسلې د پرابطه باندې زمنګ ولسونه خپل تصمیم نیولې چې دغه پروسه پراخه نشي او د دې د مخنیوي لپاره د هر لارو چارو نه استفاده وکي او همدارنګه زموږ امنیتي ځواکونه چې کوم تصمیم نیول دي چې دوی د دې لپاره چې دغه تهدید امن سیمو ته رانی شي دوی باید په مقابل کې هر طرف نه چې ګواښ زیاتی هغه باید وځپي دا د زموږ د نظامی ځواکونو سالم تصمیم دی او زمنګ ولسونه هر کله کې ځکه چې زمنګ امنیتی ځواکونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي زمنګ ولسونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي نو دا یو داسې ویروسي شکل لري چې دا به ډېر کونل زیانمن کی نو په دې خاطر باندې زمنګ ولایتي ادارې زمنګ ولسونه زمنګ امنیتی ځواکونه د غټولو تهدیدونو ته متوجي دي او دا هر څوک به په خپل استقامت باندې ان شاء الله تعالی په وخت باندې متقابل او مسؤلانه جواب ورکړي
بله سبو سپو ګورو چې مشاوریدونکو څه وایي مخته دې چې د ټلیفون شمیره اعلان کمه یو پیغام باندې اوریدونکو د تول ولما چې نقيب الله نمیشي او د افغان بسیم د تسواتل شمیره لاره پښتنه کړې چې وایي د کونړ د پهونی وضعیت څنګه ده سناتور صاحب بایدری کته ځواب ورکړي څومره راضی یاست چې په کونړ کې تعلیمي وضعیت شته او شونځي پرانیست دي بند شونځي لري او کینل لري
نو د خبرو خوونه روزنه په اړه خو به دومره وایم چې الحمدلله په کونړ کې د هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي او د پخوانه زموږ د خونځیو د تړلو د څه ډېرې پیښې نه لرو کله کله د څه پیښې هم شوې دي چې بعضې خونځي په بعضو ساحو کې سوځېدلې دي یا د میندو کلي خو داسې د بندېدو تر اوسه پورې موږ شولی دی اورېدلې د کونړ په ټولو ولسوالیو کې مارې فعال دی هلته ښوونکي شته البته د مسلکي ښوونکو په اړه باندې ستونزې لرو چې زموږ په زیاتو ساحو کې مسلکي ښوونکي نشته اکثره زمونږ په داسې سیمو کې چې نام نه دي هغه استادان یا هغه ښوونکي چې لیسانس لري یا درملمین نه فارغ دي هغه سیمو ته ژنه ښه کوي چې لاړ شي نو مالته دغه محلي خلکو نه د معارف ریاست استفاده کوي خو په دغه کې د طالبانو همکاري هم باید سړی یادونه باسي چې هغه هم همکاري کړي په کوم ساحو کې چې دوی دي د معارف دروازې نه دي تړلې او زمونږ معارف البته چې په ډېر ښه کیفیت باندې په ډېر بد هغه سمې لکه د سم چې د نور افغانستان مستونزې د کونړ کې هم د مستونزې موجود دي د دې خون کو خپل استونزې دي تر اوسه د کونړ کې هغه ته هغه چې توجه د بای د شي په نور ولایتونو کې چې نمرې ورکړل شي د خون کو ته تر اوسه توزیع نه ده شوی ام دا څه د موږ د کتابونو د مشکل دا د موهیت مشکل ده چې دا ډېر موثر دی په ذکر کې شاګردان هم په اسانۍ وکول شي فلز دا کړو کې نو په ډېرو سیمو کې زمو خونځي آبادی نه لري ودانۍ نه لري تعمیرونه نه لري ام دا څه د موږ په مرکز کې چې کوم خونځي دی هغه لا تر اوسه پورې د برېښنا سیستم نه لري ستونزې شته البته دروازې د معرفت پر مخ تړلې نه دي او خلک خپل خونځي ته ځي د نجونو اقتصادي هم ښه ده ځکه چې په کونړ کې خلک د دې ته لیواله دي چې خپلې لورګانې او داشته په خونځیو کې شته هغه د تعداد پوره دی البته په ستونزو باندې دغه شته چې کتابونه نه رسېږي په خپل وخت باندې ساحو ته یا د مسلکي ښوونکو کمبود دی او همدغسې د چاپېریال چې هغوی ته هغه د محیط چې همیشه موږ ګورو
د کونړ کوم ولسوالیو ته سفرونه کوو، زموږ ډېر شی ماشومان زده کوونکي او د شنه اسمانه لاندې او د باره کله چې باران یو باد سیلۍ هغوی د کورونو ته رخصتي کوي، دغه ستونزې موجودې دي. البته په مجموع کې د معرف مخکې چې کومې پرتي ستونزې د پخوا نه نشته، یعنې دا نه چې اوس ښې د پخوا نه نشته، او د کونړ خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته لېږي، البته کیفیت یو څه کمزوری دی.
بله صاحب، ډېره مننه. او دا چې له پخوا نه نشته، او یو علت هم شاید دا وي چې ناامني وي، چې کوم ځای چې ناامني وي هلته نو طبعا چې نوي ښوونځي نه جوړیږي. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو، ورته وایم چې په کونړ خبرې کوو د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان، او په مشرانو جرګې کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری زموږ میلمانه دي. اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوم: 0909 203 540. بل شمیره ده 0908 202 555. د سکایپ لاره هم له موږ سره تماس نیولې شي، رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
مننه کاروان صاحب، د سلام په وړاندې کولو سره ندی ولاز بلې د بل ارغنداب له سره شي ګان کړی چې دوم کې دا وخت لا غزمینه.
مهرباني خو صاحب.
bale sarwan sam muhtaram o milmano ta salam pa ehtiram tar tang me dwa pukhtani de har yow sira ta jawab ra kawe awal kho haga gawandi dawlat yani pakistan ne yani shad kunol prdino ul salio to gandi wari dal halta موږ ملکی خلک وزر کېدو، سروي وزر کېدو، خلک کډه کېدو، ډېر زیات مشکلات یې ورته پیدا کړي وو. دا پوښتنه دا وو تر څه اندازې مخه نیول شوې. دوهم پوښتنه مې دا ده چې هغه ځنګلونه چې د کونړ غره په غرونو ته ډېر ښه انځور ورکوي، ډېر ښکلي ول، هغه ځنګلونه همیشه پرې کېدل، بهر ته قاچا کېدل، او د هغو مخه مو تر څه اندازې نیول ده.
مننه. سلامت اوسئ، کور ودان. بل اوریدونکو لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته ګران اوریدونکو سلامات. جم زه منشي صاحب سوال لرم، کار ملمن جواب راکړي. په بعض ما زه رسنۍ ډېر نه سم خصوص ازادي راډیو په یو برنامه کې ما اورېدل چې د کونړ ولایت مرکز ښار نابود ځای دی، دولت ورسره لږه انتقال کې بل ځای ته که اوس هم که پر دغه اوسنۍ ښار باندې پروژې دلته پلې شي او مرکز ریاستونه دلته راوړل شي، خو دا ښه کار نه دی. یو نوی ښارکوټ په جوړ کې حالت دی، ریاستونه او نور پانتون او میدانوي حالت په سال کې دا بډېر شي. یو بل هم د فرهنګي کارونه په کونړ څنګه دی، رسنۍ څنګه دي، چې رسنۍ چې د خلکو غږ پورته کړي، دغه رسنۍ ته باور وکړي چې ماری په سات او ډېر کارونه پر مخ وړي دي. مننه.
سلامت حسین سر احمد صاحب، یو بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کړي.
الو السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوئ صاحب.
تاسو ورو په خیره جوړه.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
ایمن ولایت سمې رنگولې دی، بس تاسو او تاسو همکارانو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
ښه. خیر، تاسو وخت په سلام باندې متیروي، پښتنه وکي مستقیما ز څنګه یم، تاسو څنګه یاست، د دې وخت نه دی، لطفا پښتنه کوي مستقیم ډول. خیر، ټلیفون مقطع شو، ور به شو ملمنو ته. لومړی سناتور صاحب تاسو خبري وکړي، لومړی دی وکیل صاحب حاجی صاحب شیرزمین خان نظر څرګند کی. اوریدون کی ویل چې وای پر کونړ باندې د پاکستان توغندوی بریدونه لا هم دوام لري او کنه لري، او بلې د ځنګلونو دی وهلو پښتنه وکړه.
زه به تاسو عرض وکم چې دغه دوه مسلې چې دی د کونړ باندې د راکټي بریدونو سلسله چې دا خدا څو کړه دوام لري، او پدې سکه ولایتي ادارې، ولایتي شورا، زمنګل سونو، حتی زمنګ رسنې په ډېر جرأت باندې خپل आवाज پر تکړه او خپل غږی مرکزی حکومت تر رسولې. خو پدې څو ورځو کې تر اوسه پورې دغه تهدید چې دی یو څه اندازه کم شوې ده، او هغه پدې معنی نه ده کم شوې چې هغه د پاره تدابیر نیول شوې دي. خو هغه فعلا اوس په داسو مده کې چې تر اوسه پورې توغندي بریدونه نه دي شوي.
علت څه کېدای شي؟ علت څه کېدای شي؟ کپم دې اړه یو څه نورم توضیح ورکړي. علت څه دی کله پاکستان له خوا د بریدونه ودری شي، څو میاشتو لپاره ودری شي، کله کله پر لپسې هر ورځ د راکټي حمله خبرونه مشلرو، علت څه دی چې کله درې کله بیا پیلوي؟
تا خو بدبختانه وایم چې مخکې سناتور صاحب مرزو کو چې مونږه د خپل گاونډي د یو ډېر بیکار پالیسي او ډېر مغرضانه پالیسي سره مخامخ یو، چې په ټول د دې څلورو لسیزو کې همیشه زمونږ گاونډي ملک زمونږ په داخلي اموراتو کې مداخله کړې ده. هغه د خپل سیاسي موخو په نظر نیول سره کله چې هغه باندې د دولت لخوا فشار یا بین المللي فشار زیات شي، هغه یو څه اندازه توقف کوي. خو کله چې دغه فشارونه کم شي یا د هغه هلته مخینه نه به دی انداز نه کوي، کله چې د هغه هلته نظامی مخه پیدا شي، هغه غواړي چې دغه سرحدي اولسونه د مشکل سره مخامخ کیږي، د دین ناجایز ګټه واخلي، دا خلک به کور کی دغه سرحدي ساحه ځان تخلاص کی، نو په دې اساس باندې هغه خپل نظامی بریدونو ته ادامه ورکوي او هغه بریدونه زیاتیږي.
درست. او د زنګلونو په برخه کې هم که ځواب ورکړي؟
د زنګلونو پر اړه هم هغه زنګلونو قطعه چې په خوا شوی و یعنی تقریبا دو درې لسیزی مخکې دغه زنګلونو د کونړ د نورستان دغه ول شوی و، دې کې شک نشته چې هغه لرګي وسم پراته دي. اوس چې کوم زنګلونه ول کېږي د دې هغه مقدار ډیر کم دی، دا هغه سیزینو کول کېږي چې هلته د دولت بخیر لاسرسی نشته دی او د دولت رسیدګي نشته ده، هغه ډیر لري پرتی سیمې دي او بعض زینو نه چې هلته په مخالفین هم په دې پدی باندې پدغه زینو باندې حاکم دي، دا غوی د خپل ګټو په خاطر باندې هم کوشش کوي زنګلونو کته کی د زنګلونو کته په نسبی شکل باندې ډیر کم فیصدی روانه ده. تر اوسه پورې د حکومت او موږ نه یو بریالي شوی چې دې پروسې ته د پای ټکی کی د زکه نامني د ټولو مشکلاتو زیګنده ده، او کله چې امن نه نو خامخا زمونږ زنګلونه زمونږ مدنونه او زمونږ ټول عامه منفیه ذخایر چې دی هغه به تاراج کیږي.
بله صاحب، ډیره مننه. کور ودان سناتور صاحب حیدری، نثار احمد صاحب پښتنه دا درلوده چې یی نظر درلود چې ویلې د اسعد آباد موقعیت ډیر مناسب نه دی، داسې اوریدل کیږي چې دا په یو تنګ ځای کې د پراختیا امکانات نشته. د نظر دا و چې بهتره ده چې نوی ښارګای جوړ شي او هر څه چې جوړیږي په هغه نوی ځای کې جوړ شي. څومره ورسره موافق
د نثار احمد رو احساس میں ڈیرا ممن حکوم البتہ دا اسعد آباد خار پدیش او ځکه چې په هغه وخت کې چې دا د مرکز په نوم مول شوی ده، پندې خاطر چې کونړ خپل غړی غرنې ولایت ده، دلته هغه رسمه کې موږ نه لرو، یو ولسوالۍ کې هم نه لرو چې مرکز ته انتقال کړو. بل دغه اسعد آباد چې ده نو ټول ولسوالۍ ته چې کونړ دغه پنځه لسی داری واحدونه دي او دغه ټولې درې دي غرونه دي، نو بیر کولای شو چې د هرې درې د هرې ولسوالۍ خلک مرکز ته په یو وخت باندې دوی ته راځي او مراجعه کوي په اسانۍ راتلی شي. ځکه یو چاو ګوند دی نو فکر کوم ځای مناسب ځای دی. اوس په اوسني شاري پلان کې چې څومره موږ د ولایتي ادارې سره په رابطه کې یو، موږ د مروري ولسوالۍ سره نږدې چې دلته د اسعد آباد او مروري په منځ کې فقط د کونړ سیند دی، نور داسې فاصله نشته. هلته دوی یوه ناحیه منظور کړې ده او زمونږ هڅې او کوششونه د ولسونو په مرسته د معمول قوم سره همدا دي چې د ښار دغه لمن پراخه کړو. د دغه اسعد آباد دا وایه رښتیا خبره ده چې دا هغه څه ظرفیت نه لري لکه اوس چې څومره د زمونږ د پوره شوي خلک د ولسوالو نه راغلي یا نور که موږ غواړو چې داسې اساسي شیان جوړ کړو چې د هغې نه خلک استفاده وکړي، دا منو چې دا ستونزې شته. سو د ښار د پراختیا لپاره پلان هم شته دی، تر اوسه پورې تطبیق شوی نه ده. زمونږ هیله دا ده انشاءالله په مرکزي حکومت هم غږ کوو، د ولایتي ادارې سره هم همکاري وو او هغوی ته هم په کراتو دا خبرې کړي. څو د اسعد آباد دا شته ښار اوس هم د ریاستونه د اسلامآباد بخار نه او د مرکز په ساحو کې د نوآباد ملان دي عدالت من دولتي ځمکې لري زمونږ یو څیر سیاستونه هلته لاړ ګمرک هلته لاړ زمونږ د اقتصاد ریاست هلته لاړ او د معرف یو څه مدیریتونه هلته تللي نو موږ هم کوشش دا کوو چې ښار پراخه شي په همدغه ساحه کې پراخه شي ځکه دغه یو موضوع او ټولو ولسونو ته د منلو وړ ځای دی بل د هغې پوښتنه د فرهنګي کارونو په حساب باندې په کونړ کې فرهنګي ټولنې وجود لري مدني نهادونه دي هغوی وخت په وخت باندې خپلې ادبي ناستې کوي خپل مشاورې جوړوي او د هغې دپاره د نورو ولایتونو نه خلک راځي مېلمانه راځي دغه څو ورځې وروسته موږ انشاءالله پلان کې لرو د کونړ سیند مشاعره چې د ډېرو کلونو را په دېخوا د کونړ ټول فرهنګیان په هغوی کې د هغې دپاره تابعه نیسي انشاءالله فرهنګي هڅې شته فرهنګي ځوانان هم شته دي او د هغې دپاره کار هم کوي همدغه رنګ د رسنیو په برخه کې اوس دغه سوشل میډیا ده چې زیات استفاده د ځوانانو مدني نهادونه هم د دغه نه کوي په کونړ کې به رسنۍ یو څه ضعیفه دي کمزورې دي زه داخلي رسنیو ته اشاره کوم ځکه دلته هغه چې استازي او خپل خبرنګاران نه لري مثلا که شمشاد دی که طلوع ده که لمر دی یا دغه نور اریانا نور تلویزیون نه دي دلته خپل دغه نه لري د خبریالان نه لري خو ځوانان اوس هغه تنده په فیسبوک او یا د ټویټر د دغه لارې نه خپل هغه تنده ماتوي او هغه ستونزې او مشکلات چې په کونړ کې دي هغه شریکوي د نړیوالو سره د مرکزي حکومت سره یوازې زه فکر کوم دلته موږ یو د شمشاد تلویزیون خبریال لرو یو د دولتي تلویزیون چې هغه هم دولتي او هغه خپل کارونه پسې هغه خپله لایحه لري هغې باندې کار کوي نور د رسنیو په برخه کې کونړ راډیوګانې د ازادۍ راډیو ده د امریکا یا دغه نور بي بي سي دغه ته یو څه لاسرسی شته په داخل کې چې کوم په کابل کې تلویزیون لري هم ادوات دي هغې ته د کونړ خلک ډېر لاسرسی هم نه لري د هغې کوریج هم دلته نه شته ضعیف دی او دغه ځوانان یوازې د فیسبوک یاره دغه لارو نه خپلې ستونزې او هغه پراته مشکلات چې ورته دي د هغې د لارې شریکوي هم د چارواکو سره د نړۍ سره هم د کابل سره
ډېره زیاته مننه کور ودن وکیل صاحب شهزمین خان تاسو مخکې یو اشاره وکړه چې قانون هم په د دولتي وسلوالو مخالفینو یا د نورو وسلوالو یا خپل سرو کسانو لخوا لوټ کیږي د افغانستان په مختلفو سیمو کې داسې راپورونه شته په کونړ کې هم کوم کان شته چې یا قانون شته چې د غیر مسؤولو کسانو له لوري لوټ کیږي
او په کونړ کې هم د درې پیش کې بعضی قانون منگش لرو چی آقا دا غیر مسلو کسانو لخوا لوٹکی گی پا خاص کنل کی لرو پا خاص کنل کی بعضی منگ دا مادنیت لرو کرومایت دی بعضی دی چی آقا هم پا غلا باندی دا غیر مسلو کسانو لخوا کندل کی گی و دا غیر استفاده کی گی
بله صاحب ډیر زیات مننه اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو ازادي رادیو د تحصیل ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه کونړ ته ځانګړې ده د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان او په مشانو جرګه کې د کونړ د خلکو په خوانی اساس استاد رفیع الله حیدری زموږ بلبانه دي مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم پروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
زما په خپل د دې شکل باندې چې په کومل کې وخت یې په څو حالو مطلب هغه خلکو څنګه حل کیږي او حکومت السلام علیکم پنځتا او کنه زه د لاور خان خبر کوم له نګرا څخه بس منه
ډیر زیات مننه کور ودان بل اوردون کای لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني صاحب
السلام علیکم سروان صاحب دا او محترم انسان فرمان او کرامات باندې کوم
سلامت اوسئ
نبیل صاحب تم د کونړ د ازادۍ راډیو د محترم همکار ته حضرت مننه کوم خو بد وخت نه په دې بار هکې زه یو انتظار لرم ها تیر وخت هم زمون د کونړ توخ نمبر او هغه وخت هم زمانه لرل یو د پوهنتون استاد شهاب او بل د خودش رئیس و غالبا
بله بله
په دې برخه کې باید تاسو هغه څه مل مکلو چې د حکومت په موقف کې وظیفه لري دند اجرا کوي دا موږ فکر کوو د کونړ ولایت امنیتي وضعیت نن سبا ډېر خراب دی ځکه په خار په کمربندونو کې عملی کیږي د حکومت کارمن وژل کیږي هیڅ څوک پلاتن او طاقت نه کوي بل چې د کونړ ولایت کې د دراتو په استعمال کې چې اخیر خرید پروز یې شوی دی په بازار کې خلاص سر خاصيږي هیڅ څوک دې مخنیوي نه کوي ولې زموږ دغه ملمنو دا پوښتنه ده چې په دغه برخه کې تاسو حکومت سره همکاري کړی ده او څنګه چې دغه پدیده مخاوني شي.
ډیر زیات مننه صافی صاحب کور دی ودان شوسو زموش خبره دی وکړه زموش خبره دا و چې مش بلنه ورکو چارواکو ته والی ته نورو ته خو چې کله نه حاضر شي نو بیا نو دا په دوی پورې اړه لري. خره چې تاسو دا موضوع یاد کړه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب او ټول اوریدونکو او محترم میلمنو ته سره غلاست وایم.
سلامت اوسئ مهرباني.
له محترم میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې د کونړ په ولایت کې د مکاتبو او د مدارسو وضعیت څنګه ده؟ آیا په هغو سیمو کې چې د مخالفینو یا د طالبانو په لاس کې دي هلته مکاتب فعال دي او مدارس فعال دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دلته شبکې د تلیفون کمې شبکې فعاله دي او څومره کار کوي د شپې لخوا نه بندېږي؟
ډېره مننه. ستاسو اولې پوښتنې ته ځواب ویل شوی دی، مفصلې خبرې وشوې. تاسو خبرونه اتمن له سره نه ده اورېدلې. یو بل اوریدونکی مخلوب بیا میلمنو ته ورځو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم. سروان صاحب نجیب الرحمن ما کوچ کنل د برکه شکوټ نه خبرې کوم. السلامونه علیکم. بعد سلامه
سلام
بجری بابا کی کوم پول دی د دې د ډیر غونی په اړه کې دې والی سره خبرې کړې ده کنه؟ دا خپل کې زیری بابا ته حاجی سین ته لیدلې ده.
خاسب ډیر زیات مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په میلمنو ته ورشو. لومړی وکیل صاحب شیرزمین خان، تاسو که لومړنی اوریدونکو ته ووایاست چې د کونړ د روغتیایي وضعیت څنګه ده، څومره روغتونونه او کلینیکونه څومره فعال دي، او د بند په برخه کې هم ووایاست. د بند په برخه کې خو تل ویل کیږي چې په کونړ کې به بند جوړیږي، کله به جوړ شي؟
په دې رابطه د کلینیکو روغتیایي خدماتو په ایسه کې باید ویم چې موږ په ټولو ولسوالیو کې او حتی په بعضې لرې پرتو سیمو کې زمونږ کلینیکونه شته او زمونږ کلینیکونه فعال دي. یوه ډېره لویه ستونزه چې موږ لرله د کونړ ولایتي روغتون په رابطه باندې چې کونړ ولایتي روغتون تقریبا یو سل شل بستر روغتون او د کونړ ولایت ته مرکزی نورستان او شرقي نورستان ولسونه او مریضان هم مراجعه کوي. خو دغه ستونزې کې د ولسونو په همکارۍ د ولایت مقام په همکارۍ باندې کونړ کې 200 بستر روغتون منظور شوی دی، او انشاءالله تعالی دا به د دې په تکمیل سره به زمونږ نور صحي مشکلات به هم حل شي. پنه یو مشکل چې په روغتیایي برخه کې موږ لرو، وسو مستره په نوم د لید باندې د موسسې قرارداد کړي د دې د خدماتو نه ولسونه خوښ نه ښکاري. شکایت کیږي چې د دوا په وخت باندې نه رسېږي، خدمات نشي ارزه کوله. چې په دې رابطه ولایتي ادارې، ولایتي شورا، د اړوند ادارو، اړوند موسسو سره ناسته کړی ده. حتی وزارت صحت هم روغتیا وزارت سره هم دغه مشکل شریک شوی دی، او هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده چې دغه تشه به موږ ګډه کړو.
بله صاحب، او د بند په ارتباط څه وایست؟
د بند په ارتباط خو زه دومره ووایم چې د کونړ کې د سره تاغ بند د داود خان په وخت کې سروې شوی دی. ساګي بند د دې سروې شوی دی. بعضی بندونه نور په کونړ کې ډیر بندونه دي چې هغه د توکي کې د بند چې هغه ولا کانال دی، هغه کې 50 میگاواټ برق سروې شوی ده. دغه د کونړ ولس ولایتي شورا او د کونړ اداري دا وخت په وخت باندې دغه د کونړ د اوبونه د ښه استفادې په خاطر نه تنها د کونړ اوبونه د کونړ د لپاره بلکې د کونړ د اوبو په سر باندې چې بندونه جوړ شي د ټول افغانستان د لپاره، حتی نیمایي افغانستان د لپاره دا کفایت کوي. خو دلته موږ بعضي اقتصادي ستونزې هم لرو او هم جوار ملکونو سره سیاسي ستونزې هم لرو. نو تر څو دغه ستونزې حل شي دا اقتصاد غواړي، دا ډیره سرمایه گذاري غواړي. ډونر نشي کوي، نه غواړي چې په داسې حالاتو کې موږ ته داسې لوی بندونه چې هغه زمونږ زیربنایي پروژې دي، زمونږ د ولس اړتیا ده. خو بیا هم د ساګي د بند په رابطه باندې ولسمشر ان شاء الله تعالی ولست دا ډور کړه ده دا چې د دې عملی کار به څه وخت پیل کیږي دا نو د مرکزی حکومت پورې
اړه لري. ډېر مننه ایداری صاحب. بل اوردون کې صافی صاحب ویل وای په کونړ کې په ښکارا ډول مخدر مواد خرڅی شي. ځین نور شکایتونه هم درلودل چې یو شمېر له د کونړ له دولتی ادارې سره ارتباط لري، لیکن په دې ځینو مسایلو کې چې تاسو ته هم معلوم دي، آیا تاسو له والی او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي چې دا مشکلات حل کړي، توجه ورته وکړي؟
بلې بلې، دا غرور دا چې کومې خبرې وکړي زه ته دومره کونړ کې ستونزې شته، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې دي په کونړ کې هم دا ستونزې شته. زموږ په ښار کې خلک ضرور کېږي چې څه موده مخکې دا پیښه بیا تکرار شوه، ځوانان دا ووته مظاهرې وکړه، حکومت هم خپل هغه آمادګي چې دوی لري ولسونو سره شریکه کړه، او د نورو پیښو چې نه به کېږي د هغوی اطمینان یې ورکړ. موږ هم په څو وارې باندې د ولایتي ادارې سره، البته قومندان چې راغلی قومندان د خلکو سره هغسې چې ولسونه د یو قومندان سره همکاري وکړي او یا یو قومندان ښه مدیریت وکړي، دغه اعتراضونه شته په کونړ کې موجود دي. په رهبرۍ د امنیت کې چې کوم مشکلات دي ستونزې دي هغه په خپلو ځي دي. البته زموږ نور امنیتي ځواکونه پولیس یا محلي پولیس چې په کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده، هغوی شپه ورځ لګیا دي خپل کار کوي. خو دا چې کونړ داسې یو سیمه ده، غرنۍ سیمه ده، دلته دښمن کولی شي چې په ډېر اسانۍ خپل هدف ته ورسیږي. کوشش هم دا ده هر ورځ چې کله موږ د ولایت سره د ولایتي ادارې سره کښېنو په همدغه باندې بحث شي، او دغه موضوع انشاءالله یو هده پورې چې تر اوسه لا پېښې نه دي شوي، انشاءالله خدای دې نورې پېښې نه کوي. خو کوشش هم دا ده چې د امنیت په اړه باندې ډېر فوکس وشي، او زموږ امنیتي ارګانونه لکه څنګه چې ښایي ما به چې خپلو وظایفو ته لاړ شي، خپلې وظیفې اجرا کړي په مدیریتونو کې، د دوی په اداراتو کې چې د دوی ناراضي د دوی په راز کې چې څوک موجود دی، هغوی که مرکزي حکومت سره موږ دغه ستونزه شریکه کړې، که داسې یو لږه څوک راشي چې دلته د پولیسو د ښار امنیت وساتلی شي، او دغه خلک او خپل پولیس سره همغږي کړي، دې سره موږ هم همغږي د مرکز او دغه ستونزې هم د دغه سره شریکې کړي دي، د مرکز سره هم او د ولایتي ادارې سره هم. نور دغه د شبکو په حساب چې کوم روز خبره وکړه د ټلیفوني، زه فکر کوم په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعال دي، کار کوي. فقط د تیز درې په ولسوالیو کې د ډېر وخت راهیسې چې کال دی کېږي یا د کال نه زیات کېږي چې د تیز ولسوالۍ د خلکو هغه پایګانې چې په لارو کې ولاړې وي د مخالفینو لخوا برغول شوي دي، او تر اوسه پورې زموږ ډېری دغه ولسونه چې تقریبا دوه درې ولسوالۍ دي د چپې درې پورې، دغه خلک د دغه نعمته محروم دي. په بار بار باندې د حکومت سره د ولایتي ادارې سره خبرې کړي دي، اطمینان یې راکړی، انشاءالله په دې باندې باوري یو چې څومره زر کېږي او دغه بیرته د خلکو دغه مشکل حل شي چې دغه خلک د ټلیفون نه استفاده وشي. کړی د زړي بابا د پل په اړه چې مجیب الرحمان دا خبره وکړه، دغه پل د څو کلونو وړاندې چې کله هغه ډېر لوی سیلاب راغلی د هغې سره دغه پل ونړېد، وران شه، خراب شه، چې دغه د کونړ یو سرمایه و. بل د دغه خلکو هغه نږدې پاتو زموږ سره د کونړ سره د میرا سره ټول په خواشي نیولي وو، او همیشه هم د حکومت سره دا خبرې کړي. البته پول ډېر لوی دی، دغه یو دغه ته ضرورت لري چې زموږ حکومت بېرته په ملي بودیجه کې بودیجه بځای کړي، او بېرته دغه پول ورغه. یوازې دغه پول نه دی، موږ نورې ډېرې لارې لرو چې هلته زموږ د زده کوونکو مشکلات دي، د محصلینو مشکلات دي، یا زموږ د زراعت ستونزې دي او مشکلات دي. کونړ یو زراعتي ولایت دی، دا ځایونو ته موږ د ولسوالو نه نشو کولی چې مرکز ته دوی سبزي کوي یا نور شیان کوي چې راورسوي. همدا دغه پلونو د ستونزو سره کونړ مخ دی. نو هیله مو دا ده د مرکز د حکومت مرکزي حکومت نه، او دا مې همیشه په دې تاکید کړی چې زمونږ ځړي بابا پلونه ورغی، او د دې په څنګ کې نور داسې پلونه جوړ کړي چې د خلکو تګ راتګ مرکز ته او د یوې ولسوالۍ نه بلې ته او دغه سړکونو ته نږدې شي، دغه فاصلې رالنډې شي، دغه په تجارت باندې ښه اغېزه کوي، یعنې په زراعت کوي او په نورو شیانو باندې هم. یو موضوع چې مخکې د وکیل صاحب مو ته اشاره وکړه، د کونړ د سیند بندونو موضوع ده چې دا تر ټولو مهمه ده. د کونړ د خلکو هغه یوه تر ټولو یوه ستره هیله همدا ده چې د کونړ د سیند برېښنا کوټونه جوړ شي. د کرزي صاحب په وخت کې یو پروژه د غوټهکور په ولسوالۍ کې د 2.1 میګاوټ ظرفیت باندې منظور شوې ده چې دا تر اوسه یې کارونه خلاص نه دي. تېره ورځ چې کوم معلومات مونږ وکړه، دوی وایي چې موږ 90% کار خلاص دی، 90% پاتې دی. وګورو چې رښتیا همدغه ظرفیت چې دوی په کاغذونو کې په پروپوزل کې ورکړی 2.1 میګاوټ چې دا تولید دوی لري دا ظرفیت دوی لري نو دا خلک شکایتونه کوي مونږ هم چې دي او د دې نه ساحه کتر چې پیټر کوم دا ظرفیت باندې برېښنا د تولید نشي کړو خو بیا هم د دغه یو باندې بغیر نور د کومار کې د برېښنا په اړه باندې فقط شی وازیدي او ژمنې دي وادي دي تر اوسه د ولسمو سند عمل شي دي ځکه بانک جهاني یو وخت اعلان وکړ چې مونږ دوا برېښنا کوټونه چې یو د تعجب د سیمه کې او یو د اسمار نبر د شال پر د شال سره په دغه ساحه کې مونږ تثبیت کړی دی او دا به ټول ډیزاین او شاینه خلاص کی تارونه خلاص کی تر اوسه په کار شروع نشه همدارنګه که د سترته موضوع د هغه په یو ملي موضوع ده او برېښنا د کونړ له سیم ظرفیت د ویلري چې ټول افغانستان ته ورکړ کی د ټول ولایتونو ته برېښنا ورکړي دا چې موږ خپل ملي بودیجه نه لرو او په دې باندې هم کویږو چې د نړیوال هغه څمرستې تر اوسه پورې په داخلو شکالو کې د افغانانو سره نه دي کړي چې هغه د زیربنایي پروژې وو چې د خلک ته د پکار شي او د خلکو ستونزو ته هغه سچینې رسیدګي وو چې د تر اوسه داسې پروژې باندې هغه هم سرمایه ګذاري نه کړې البته زموږ کوشش او هڅه دا ده چې د ولایتي ادارې سره په اړیکه کې یو هغه ژمنه کړي چې موږ د اسداباد دغه برېښنا کوټ چې 2 میگاواټ او د مفتنه د 1 میگاواټ چې دا به تولید هم ډیر کم شوه نه پیغام چلوي چې 500 کیلووات تر اخته شي دا به ترمیم او چې موږ سره برېښنا ریاست وعده کړي او هغه مودا چې خپل وعده تر رسیدګي و د مغلون د زموږ انتقالي برېښنا او چې هغه د ترجیح په وخت منظور شوی او په دغه طاقت ته تللی و پر اوسه هغه موضوع ګونګه د برېښنا شرکت دا چې د ولسمشر سره غلو رئیس هغه د کونړ خلکو سره وعده وکړه چې دغه زمون ته دروخات ته ورکړې زمون هله دا چې څومره زر کیږي دا د نغلونه چې کوم برېښنا راځي او دا راورسې د کونړ خلکو ته ځکه چې زمون د کونړ پانتون د کونړ ماشلین او ټول خلک چې پښتو بوته چې د کورونا نظر چې خپل څنګه روان دي برېښنا نه لري او دا ستونزې سره د کونړ خلک مخ دي.
ډېر زیاته مننه حیدری صاحب. وکیل صاحب شر زمين خان یو څو پیغامونه لرو، خصوصا په دې پیغامونو کې یو دوه چې د داعش په اړه دی غوښ ته ځواب وایست. یو خو سراج الحق لکونړ لیکي وای د چپی درې ولسوالۍ د هواري د کلی څخه دا پیغام دراستوم، وای د چپی درې خوانزي د داعش لخوا تړل شوی دی، باید ژر تر ژره د حقوق هم وخړل شي. د هم لیکلي چې درې خوانزي تړل شوی. قیام الدین په نامه یو بل اوریدونکي له پلوچرخي زندان څخه لیکلي وای زما زدې کونړ اوسیدونکو يم و اوس کونړ معیاري محبس لري، نو ولې د کونړ بندیان باید په مرکز کې وساتل شي؟ سبحان الله نبیل ساپی له کونړ لیکلي دي وای کده مخدر او موادو خرید زیات شوی نو ولې مخه نه نیول کیږي؟ شیرافان البته مخکیم صافی په نامه یو اړوندکو ټلیفون کړی و. شیرافان ارمان د کونړ ولایت لیکلي دی وای امنیتي ځواکونه باید داعش ختم کړي ځکه چې د طالبانو سره په خبرو پوهی شو. بل اړوندکو جعفری په نامه لیکلي دی وای داعش خارجیان دي او که داخلي خلک دي. ایوب له زابل لیکلي چې زما معلومات لرم چې حکومت د داعش ملاتړ کوي، نو دوی ته که تاسو ځواب ورکړئ شیر زمین خان صاحب.
اول خو زه دا عرض کوم چې د مکاتبو په رابطه باندې څه مکتبونه چې په چپ لره کې تړل شوي وو خپل د معرف د ریاست نظارت مسولین هلته تللي وو او هلته فیسبوک پاڼه کې وو همداسې مونږ ته اطمینان راکړو چې مونږ د اکثریت مکاتب بیرته خلاص کړي دي، هلته مونږ په هغې باندې کار کوو او کومي چې بندې په هغې باندې هم معرف ریاست او چپ ادارې ولسوالۍ په هغې باندې کار کوي. انشاءالله مونږ امید لرو چې د معرف ستونزه به ختم شي. بل مسله چې دا داعش څوک دي، په افغانستان کې ټول جنگي ډلې چې دي په هر نومه او په هر ادرس کې په هغې کې داخلي خلک هم دي او خارجي خلک هم شتون لري. دا مونږ د خارجي ادباو شتون هم مونږ نشو ردولی، خالي خارجي ادبا هم په دې کې شتون لري ځکه چې د دوی هغه خارجیات با چې د دوی په څنګ کې دي، د دوی په رهبرۍ کې دي او هغه استخباراتي شبکې چې دوی سپورت کوي طبعاً د دوی هغه ټول مالی امکانات هغه دوی هغوی ته برابروي.
بله صاحب، اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو. د ټلیفون له لارې اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه.
سلام بلی سلامونه اونې کې لري سروان سایتا ته تر څنګه محترم او ملمنو سلامونه کوم زاب لوخار وطن دوستین د پروان امریکا نیولې ده
مهرباني کوي وطن دوست
ا محترم اول پښتنه همدا وا چې دا په کونړ کې د داعش دله چې دا د کومې خوا راغله دا کومې خوا دینه حمایت کیږي او د کوم هواد لاس ور سره ده کنه دا خو ډیر لري ځان له ډیر اشاره
په دې موضوع وطن دوست صاحب خبري وشوي په دې موضوع ډیر خبري وشوي قبل پښتنه لري
مننه بل پښتنه میدا دا چې دا په سرحدي ولایتونه چې دي د دوه کې اکثر پردي پیسې چلیږي یا په دې کونړ کې خارجي اثر چلیږي کنه چلیږي دا پښتنه مې وډه
کور دی وطن مننه بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کوي ازادي رادیو
سلام علیکم سروان صاحب تاسو د نو منوالو ته سلامونه وایم فریدو صاحب د لغمان
سلامت اوسئ صاحب صاحب مهرباني
ملوانو مې د پښتنه درما اول پښتنه دا چې په تیرو کلونو کې د کونړ ځنګل د شپې به رحمانه ډول وحل کېدل او اخوا سرحد نه اخوا وخت الله نو دوی کومه سره کوشش کوي یا څو تکراری را کارو کنه
بل دې ځنګلونو په اړه کوم صاحب صاحب خبري وشوي بل پښتنه متصله
بل پښتنه مې دا چې د کونړ کې د سیمه کښته چې د معلومینو یاد ماجرینو او د شهیدانو وارثینو ته
صحیح مننه بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
السلام علیکم سراج الحقیم د کونړ ولایت کې بیرې ولسوالۍ
څخه مهرباني کوي صاحب
بلې
مهرباني کوي صاحب
نو مېلمانو نه مې دا وښتنه چې د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ کې چې کوم جنگ د داعش او د طالبان ترمن وشو وسو طالبان په شاتم بول شو دی او داعش په سیمه کې حاکم دی نو باید چې دولت دلته جزا دلته عملیاتو کې مونږ تلار بنده دا وروره چې به د دې تر وړنه را پری دي نو سر مریضان نه را پری دي لار بنده دا باید تر زر از مونږ هم خوړل شي
صحیح مننه سلامت اوسئ بل اوردون کيم لرو تاسو هم ځان معرفي کوي ازادي رادیو
السلام علیکم حضرت محمد خیر خواه د کونړ ولایت توقی ول سوال نتا سره په ولین
مهرباني خیر خواه صاحب
او زموږ ملمنه دا پښتنې دي چې ولی ولایتي اداره نشي کوي چې پاکستان باندې دا پاکستان د غوښتنو بزنه بند کی ولی جواب نشي ورکړي او بل کونړ چې د رحمانه ځنګلان خطر کیږي چې ټول د ولایتي ادارې لاسته ده
خیر خواه صاحب دوی ویل چې وس نه وحل کیږي ځنګلونه زموږ ملمنو ویل اوای چې یوازې پاغه نام نسیمو کې
امغه نام نسیمو کې په عام نسیمو کې مخته کیږي حکومتي چارواکي زیات ور سره لاس لري دا ولي څنګه تاسو نشي کولای چې دا منه کړئ
بس ای نو خدام وای چې کله چې ځنګلونه وحل کیږي د لرګي در چارتراش څنګه انتقالي شي لکه ملاري
دا کم لار سره انتقالي ننګرهار ته په عمومي سړک باندې انتقالي دي چې زیاتره حکومتي له چارواکي ور سره لاس لري دوی دا څنګه نشي کولای چې دغه چارتراش بند شي
صحیح ډیر زیاته مننه اوس پر شو ملمنو ته نو لمړی شاغلې حیدری صاحب تاسو مهرباني وکئ او پاکستاني روپی آیا وسم چلیږي په کونړ کې لکه یو شمیر نور سرحدي ولایتونه چې د افغانانو په ځای خلک په پاکستاني روپی باندې معاملې کوي
بله دا څنګه د ډېر په خوانه دا ولاوسم په کونړ کې لکه څنګه چې په نیرار او یا په نورو سرحدي ولایتونو کې په هرات کې او په دغه ځایونو کې چې څنګه نورو پیسې چې د چالو کېږي په کونړ کې هم دغه څنګه شته تر اوسه موږ په دې نه یو تر نه دی او بل دي شو نه چې دغه مخه ونیسو ځکه که څه هم منظم پالیسي د شاوالې لخوا نه ده جوړه شوې چې خلکو ته هغه مرخونه چې په کالدارو دي ځکه کالدار اوس په د افغاني په مقابل کې چیټه ده دلته چې څوک مراجعه کوي دکان ته ورځي یا هوټل ته ځي یا د نور شیان سودا کوي نو هغه مجبور دي چې کالدار استعمال کړي ځکه دلته کې یو شی په لاس کالدار دی ورکه هغه په لاس افغاني دی ورکه نو خلک په دې کې تاوان کوي د ولس تاوان دی نو ولس کله چې د دې یو خطر ه جوړ شي نو ولس نفرت لري کړه لري د پاکستاني روپۍ نه او دا چې خلک غریب دي بیکار دي روزګار یې نشته او تر اوسه د سیاسي عملی تر هنه ده جوړ شي د شاوالو د پانه چې داخله په دې تعمیر کې چې دا بوتاسي بوته دې کې تاوان نشته دا چې دا جنس چې اخلي خرید کوي یا پروش کوي دا په واسطه چې دې نه دي ساتي پیسې دې نه دي دا څه نشته کنر کې اوسه پورې او دغه زمونږ غوښتنه ده په چارواکو باندې همیشه غږ کړی دی د کړو څو مخې ونیول شي.
ډېره مننه.
چې د ځنګلونو موضوع د ځنګلونو په موضوع کې چې مخکې وکیل صاحب کومې خبرې وکړې زما هغه خبرې تاییدومه. ځنګلونه هغه سیمو کې چې دي نعم نه سیمې دي هلته اوس هم وهل کېږي. البته قاچاق کېږي، د قاچاق مونږ نشو ردولی، قاچاق د خیوې د لارې کېږي چې هغه هېڅ کنړ پورې اړه نه لري. هغه د ننګرهار ولسوالي ده چې یو وخت د ننګرهار تیل و تیر والي حیات صاحب دا جرات وکړه او په هلته دوی عملیات وکړه، هغه لرګي راویشته د خیوې ولسوالۍ نه وغه اعلان کړل دوی وړه دولتي کړه. اوس هم تېره شپه د څوکۍ په ولسوالیو کې یو تعداد قاچاقګرو هڅه کوله چې دغه لرګي د اوبو د لارې په سیمه کې انتقال کړي او وباسي او جالبات او بیا دغه لارې نورو ځایونو ته ویشي. هغه د څوکۍ پولیسو نیولي وو چې دا اوس هم هغوی د تحقیق لاندې د څارنوالۍ ته معرفي شوي. حکومت هم لګیا دی خپل وس کوي. البته ولسونه همکاري ډېره ضرور ده. ولسونه چې دلته زموږ قومي جوړښتونه دي هغوی تل هڅه کړې ده چې د خپلو قومي شوراګانو د قومي پاړو او دودونو په بنیاد باندې د دغې مخه ونیسي او هدف پورې مخه نیول شوې. خو دا چې هغه سیمو کې وهل کېږي هلته د حکومت رسیدګي نشته، هلته خلک نه ځي، نو دغه ستونزه شته. د همدغه خیر معدنیت دي زمونږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د کرومایټ کومه تیږه چې دا قیمتي ډبرې دي. تاسو فکر وکړئ ډېر وخت راهیسې دغه قاچاق کېږي پاکستان ته ځي، دغه سیمې ورته نامنه کړې او په دغه کې زه دا نه روبومه چې دوی کې به زمونږ بعضې حکومتي چارواکي چې هغه په ټیټه کچه باندې پولیس یا مثلا امنیتي ارګانونه بعضې طالب کې داخلي د لرګو قاچاق به هم داخلي. خو بیا هم په لوړه کچه دا موضوع نشته.
درسته، ډېره مننه. سلامت اوسئ ایدری صاحب. صرف یوه دقیقه وخت لرو وکیل صاحب شیر زمین خان، که د مهاجرو په ارتباط تاسو د اصحابي صاحب پوښتنې ته ځواب ووایئ چې د مهاجرو او د شهیدانو د ورثو لپاره د ځمکو د ویشلو کومه سلسله شته او کوم پروګرام شته او آیا امکانات یې هم شته او که نه؟
منګا زراعت یو خاتم سین دی او بل خاتم غر دی. زمنګ زراعت زمکه د ساحه چې هغه ډېر منګا هغه کې د مهاجرو د پاره، د استادانو د پاره، د شهیدانو د پاره منګا هغه د پاره پکې خارګوټ جوړ کو. د سه ملک زمکه مونږ نه لرو. مخکې ست تعداد مهاجرو هغه په خاص کو دل کې ځای په ځای شو دي، خو تر اوسه پورې من په دې نه وی توانېدلی چې هغه په منظم هغه ساحه منګه د یو شارګوټي باندې تبدیل کړو. ځکه چې سستون زیالته د محل د خلکو دي او سستون زی د زبکوم دي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان دولتي شورا منشي
باندې مرکزی حکومت ته پیشنهاد کړی دی چې هم جوار ولسوالۍ کې زمونږ د مهاجرینو شهیدانو او مالیلی د پاره د خارګوټي جوړولو زمکه د ورکوورو د
ډیره مننه. سلامت اوسئ. د کنر د ولایتي شورا منشي حاجی شرسمین خان او په مشانو جرګه کې د کنر د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم و نختر نختر غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم و نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی پغریونی ولی انداز داسه وکړه لپغریونی ولی انداز داس اوکڑا منی کی لپغریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی فما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی فما کار نلری منصور بغرزی مستانا ملا بدار نلری